السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه دی 1402 هجري لمریز کال لړم یا عقرب د میاشتې 4 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 16 ده. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د بریتانیا حکومت په چارټر یا کرایشو الوتکو کې له پاکستان هیواد د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر پیلوي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د هغه افغانان دي چې بریتانیا ورسره د ویزې ژمنه کړې ده ټاکل شوې چې لومړۍ الوتنه نن ترسره شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجي صندوق یونیسف وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن وایروس لا هم په افغانستان کې تیت دی او سږ میلادي کال یې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. یونیسف پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي چې د پولیو دغه شپږ وړه مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. یونیسف وایي په ګوزن د اخته شوو شپږو ماشومانو له ډلې یو ماشوم مړ شوی، یو یې نږدې دی چې فلج شي او څلور یې بېرته رغېدو په حال کې دي. یونیسف له ګوزنه د ماشومانو د ژغورنې یوازنۍ لاره د واکسین تطبیق بللی دی. د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین یو کمپاین هم روانونه د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره شو. اروپایي ټولنې په افغانستان کې رواني ستونزو ته د رسېدو او په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د 10 میلیونه یورو مرستې اعلان کړی دی. دغې ټولنې پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه پیسې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته سپاري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیری رافایل او دسې په دغه خبر پاڼه کې ویلي ډېره اړتیا ده چې په افغانستان کې په رواني ستونزو د اخته او روغدو کسانو درملنه وشي او ټولنه کې بیرته عادي ژوند پیل کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي لو ډاپینګ هم دغه مرستې مهمې بللې دي. د اروپایي ټولنې راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسان په نشو روږدي دي. په افغانستان کې په رواني ستونزو د اخته کسانو تازه شمېرې نشته، خو یو کال وړاندې د ماشومانو د ژغورنې ادارې د دې ناروغانو شمېر له 4 میلیونو زیات یاد کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای په تیرو 2 اونیو کې د هرات 240 زلزله ځپلو کسانو ته غیر خوراکي مواد او د نورو اړینو توکو مرسته رسولې ده. شاوخوا 40 ورځې وړاندې په هرات کې زورور زلزله وشو چې د دې ولایت د لویدیز ګڼ کړي ویجال کړل. د لومړۍ زلزلې وروسته هم په دغه سیمه کې د لږ تر لږه 4 نورو زلزلو او ګڼ شمېر سختو ټکانونو راپورونه ورکړل شول. اوچا تېر ماښام په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له زلزله ځپلو سره یې په مرستو کې خیمې، کمپلې، پلاستیکي ترپالونه او نور اړین توکي شامل دي. زلزله ځپلي بیا د مرستو کچه کمه بولي او وایي دو شپه او ورځ په یخه هوا کې له کورونو بهر له امکاناتو پرته تېروي. ملګرو ملتونو ویلي د هرات په زلزله کې نږدې 1500 کسان مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي د دې هېواد یوه اټومي بټۍ په ظاهره د روسیې د بې پیلوټ الوتکې لخوا ویشتل شوې ده. ولادیمیر زیلنسکي تېره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې په دغو تاسیساتو او شاوخوا سیمو کې د چهارشنبه په شپه شدید ټکان رامنځته شوی او ښیښې هم ورسره ماتې شوې دي. په دغه برید کې لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د اوکراین د انرژي وزارت ویلي و چې د روسیې د برید په پایله کې د اټومي تاسیساتو ودانۍ او لابراتوار ته ډېر زیان اوښتی دی. د کرکټ د 500 ورځو لوبو د نړیوال جام په دوام نن پنځمه انګلستان او سریلانکا د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دغه لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1 بجه د بنګلور په لوبغالي کې ترسره کیږي. انګلستان او سریلانکا تر اوسه په دغه جام کې 4 لوبې کړي چې هر یو 3 لوبې بایللې او یوه ګټلې ده. د کرکټ په نړیوال جام کې پرون یو تاریخي ریکارډ وروسته تر هغې ثبت شو چې استرالیا د هالند لوبډلې ته په 309 منډو ماتې ورکړه. استرالیا د هالند لپاره 400 منډې هدف ټاکلی و، خو هالند په وړاندې یوازې 90 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. ازادي راډیو اورې. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د بریتانیا حکومت له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر پیلوي. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ ویلي چې د دوی حکومت په دې هیواد کې جګړه جهاد نه بولي. په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی.
که چیرته دوی دغه فتوا ورکړي هم وي، زما په نظر باندې زیاته ګټه به په دې ونه لري، ځکه چې ټي ټي پی خپل دریز وخت اعلان کړی دی. دوی په پاکستان کې او بخصوصا په دغه قبایلي سیمو کې د شریعت نفاذ غواړي.
د پاکستان د حکومت هغې پرېکړې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، باید ټول افغان کډوال چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري ووځي په دې هېواد کې، ډېری افغانان اندېښمن کړي دي.
کوم ضرب الاجل چې د پاکستان دولت افغان مهاجرینو ته کلی و هغه مخ په رانږدې کېده دی، نو واقعا چې دی د ټولو افغانانو اندېښنې راپارولي او حیران پاتې چې څه وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د اسرائیل او حماس د جګړې په تړاو د هغې خبرې غلط تعبیر شوې دي.
As if I was justifying acts of terror by Hamas.
او د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د برېټانیا حکومت په چارټر یا کرایه شو الوتکو کې له پاکستان هغه هېواد ته د افغان پناه غوښتونکو د لېږدولو بهیر پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په دې هېواد کې میشتو ټولو افغانانو ته چې د دوی په وینا قانوني اسناد د استوګنې قانوني اسناد نه لري، د روانې میلادي میاشتې تر پایه ضرب الاجل ټاکلی چې له دې هېواد په خپله خوښه ووځي که نه په زور به یې وباسي. په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې د پاکستان وبخې برېټانیا ته د تلو په تمه پاکستان ته تللي دي. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د هغه افغانان دي چې برېټانیا ورسره د ویزې ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې لومړی الوتنه نن ترسره شي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې په زرګونو هغه افغانان چې په افغانستان کې د برېټانیا له حکومت سره کار کړی او د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي، برېټانیا ته د انتقال لپاره په هغه هېواد کې انتظار باسي. د برېټانیا د حکومتي ویاند وویل چې برېټانیا په افغانستان کې له هغو کسانو سره د مرستې لپاره لوړه او سخاوتمندانه ژمنه کړې چې له خطر سره مخ دي او تر اوسه یې شاوخوا 40,600 تنه په خوندي ډول لېږدولي چې په هغو کې په زرګونو افغانان د برېټانیا لخوا د منلو پر شرایطو برابر دي. د ویان زیاته کړې چې د برېټانیا حکومت د هېواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د ایستلو لپاره په خپلې ژمنې ولاړه ده او د امکان تر حده به نوي ایستل کېدونکي کسان مستقیم د استوګنې ځایونو ته انتقالېږي. د راپور له مخې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د برېټانیا په پارلمان کې په دې اړه خبرې وشو چې هغه په زرګونو افغانان چې له برېټانیا سره همکاري کړې او په برېټانیا کې د میشتېدو په تمه پاکستان ته پناه وړي، اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخامخ دي. پاکستان په هغه هېواد کې ټولو افغان کډوالو ته چې د دوی په وینا د هستوګنې قانوني اسناد نه لري، د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي که نه په زور به یې وباسي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه هم راپور لرو، خو اوس به په د پاکستان په اړه یوې بلې موضوع ته مخه کړو. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د دوی حکومت په دغه هېواد کې جګړه جهاد نه بولي. د ډیپلوماټ ویلي د طالبانو حکومت له وړاندې په دې اړه یوه فتوا هم صادره کړې ده. د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو پخوا له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د افغانستان د پولو بهر جګړه جهاد نه دی، خو د پاکستان نوم یې نه و یاد کړی. د افغانستان د تیر جمهوري نظام په مهال د افغانستان حکومت ورته غوښتنه د پاکستان له چارواکو او مذهبي ګوندونو نه هم کړې وه، خو هغوی د افغانستان جګړه مشروع بللې وه. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د دوی ادارې پاکستان کې د جګړې په ضد له وړاندې فتوا ورکړې او ویلي دي چې دا جګړه جهاد نه دی. په پېښور کې د افغانستان د کنسولګرۍ سرپرست حافظ محب الله شاکر د چهارشنبه په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون ته دا خبره کړې، خو دا معلومات نه دي ورکړي چې فتوا څه وخت او د چا لخوا صادره شوې ده. شاکر زیاته کړې د پاکستانی طالبانو یو شمېر غړي د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته تللي او هلته ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي و چې د دوی دارالافتا د افغانستان له پولو بهر د جګړې په اړه فتوا ورکړې او هغه یې جهاد نه دی بللی. هغه مهال ورته څرګندونې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد هم خپلو وسلوالو ته په یوه غونډه کې وکړې، خو هغه هم د پاکستان نوم یاد نه کړ.
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض دی او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت چې جهاد یې جهاد نه بلل کېږي، دا رسالت تاسو وګورئ کوئ. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کړي او بیا هم دی روان جنگ ته، دغه جنگ جنگ دی جهاد نه دی.
د پاکستان یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د هغه هیواد چارواکو د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده څخه غوښتي چې په پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان لخوا جګړه غیر اسلامي وبولي. طالبانو بیا په ظاهره پاکستان کې د ټي ټي پي لخوا د جګړې د مشروعیت یا غیر مشروعیت په اړه ښکارات نه دي ویلي، خو تل ډاډ ورکړی چې ټي ټي پي ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د تیر جمهوری نظام پر مهال د افغانستان چارواکو د پاکستان له حکومت او مذهبي ګوندونو غوښتي وو چې د افغانستان جګړه چې طالبانو کوله نامشروع بولي، خو هغوی هغه مهال افغانستان اشغال او جګړه یې مشروع بلله. د پاکستان چارواکو په هغه هیواد کې د ټي ټي پي له خونړیو بریدونو وروسته ادعا وکړه چې د پاکستان دغه مخالف وسلوال افغانستان کې پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی. پاکستانی چارواکو د هغه هیواد په ناامنیو کې هلته د میشتو یو شمیر افغانانو د ښکېلتیا تورونه هم پوره کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبانو حکومت ته اسناد هم ورکړي دي. په ظاهره همدا ناندرۍ د دې لامل شو چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه کډوالو باندې کړۍ تنګه کړي او هغوی ته یې د همدې اکتوبر میاشتې تر وروستۍ نیټې د وتلو مهلت ورکړی دی. د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو، بشری سازمانونو او د طالبانو حکومت ناعادلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده.
وامور دل چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلومات وایي د دوی حکومت په دې هیواد کې جګړه جهاد نه بولي. دې ډیپلومات ویلي د طالبانو حکومت له وړاندې په دې اړه یوه فتوا هم صادره کړې ده. دا چې د افغان طالبانو دا ګام به په پاکستان کې پر جګړې او د پاکستانی طالبانو یا ان ټي ټي پی د بریدونو پر کچ کوم اغیز وکړي کنه، د پښتنه اسدالله لودین دی وی مرکې په پیل کې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه کړی ده.
لومړی خو دا خبره چې غنی طالبانو پاکستان کې د جګړې پر ضد کوم فتوا ورکړي وي موثقه نه ښکاري، ځکه تر اوسه داسې کوم فتوا نه ده خبره شوې د طالبانو لخوا. البته دوی خپل جنگیالي په پاکستان کې د جګړې نه منع کړي دي او دا یو منطقي ګام هم دی، ځکه چې بیا له یو پلوه دوی د پاکستان سره مستقیم مواجه کېدل او بل د دوی دغه دریز چې غنی ټي ټي پی د پاکستان یو کورنۍ موضوع ده، په دې کې هم بیا دوی ته ملامتیا راتله او دا د پاکستان په چارو کې مداخله ګڼل کېدله. خو که چیرته دوی دغه فتوا ورکړي هم وي، زما په نظر باندې زیاته ګټه به په دې ونه لري، ځکه چې ټي ټي پی خپل دریز وخت اعلان کړی دی. دوی په پاکستان کې او به خصوصا په دغه قبایلي سیمو کې د شریعت نفاذ غواړي، نو په هغه دریس کې تر اوسه پورې کم نرمښت نه دی خودلې او دا نږدې 14-15 کال نه دی جګړه کوي او مبارزه کوي، نو فکر نه کوم چې هغه د خپل جګړه به د دې چې سلاس تر اوړي بند کړي.
شام صاحب، طالب چارواکو په زغرده خپل وسلوالو ته ویلي چې له افغانستان به هر د جګړې ته نه ځي، ځکه دا جګړه د دوی په ټکو جهاد نه دی بلکې یوازې جنگ دی. اما ټي ټي پی یا تحریک طالبان ته تر اوسه ښکاره څه نه دی ویلي، فکر کوي چې طالبان له پاکستانی طالبانو سره په خبرو کې احتیاط کوي؟
افغان طالبانو د ټي ټي پی او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د مذاکرې منځګړتوب او قربتوب وکړو، مګر دغه مذاکره بې نتیجې پاتې شوه. لدی وروسته بل ژمنه چې طالبانو پاکستان سره کړې و هغه دا و چې د افغانستان خاوره به د دوی په ضد نه کارول کیږي. په دې ژمنې باندې دوی تر یو حده ولاړ دي او ظاهرا د امکان تر حده مخه نیسي، مګر د دې ترڅنګ په ټي ټي پی زیات فشار هم نشي راوستلی او د پاکستان هغه ممکنه غوښتنې چې ګنې طالبانو اعضا یا د دوی د رهبری غړي چې د دوی په وینا په افغانستان کې دي چې هغه به موږ ته وسپاري، نو فکر نه کوم چې طالبان به دغه کار وکړي او په دې برخه کې د پاکستان سره کوم تعهد هم نه دی کړی. نو په ټوله کې ویلی شو چې د ټي ټي پی په موضوع کې افغاني طالبان زیات احتیاط نه کار اخلي.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د افغانستان حکومت هم هڅه کوله چې د پاکستان حکومت او لږ تر لږه مذهبي ګوندونه د افغانستان د جګړې په اړه ورته فتوا ورکړي، خو هغوی له دې کاره ډډه کوله. څه فکر کوئ لامل یې څه و؟
د پاکستانی علما او عمده مذهبي ګوندونو دریز دا و چې اول دوی ویلي چې دا د افغانستان یو کورنۍ موضوع ده او په دې برخه کې دوی همکاري نشي کوي، بلې دا ویلي چې تر څو چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي نو دوی د طالبانو دغه جګړه نه محکوموي او دوی د جګړې نه نه منې کوي. مګر دا هغه وخت حکومت دینه غوښتنه دا و چې دوی حد اقل د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ په مذاکره کې یو رول ادا کړي او دوی مذاکره ته حاضر کړي او دوی دغه کار ونه کو. مګر د دې اصل دلیل دا و چې دوی متاسفانه خپلواک نه وو او دوی ته چې د خپل اسټابلیشمنت لخوا نه کوم تګلاره ورکول کېدله هغه دوی مخکې وړله، ځکه چې موږ وروسته ولیدل چې د پاکستان د اسټابلیشمنت دریز دا و چې دوی نه غوښتل چې افغان طالبان او تیر افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینی، ځکه اوس هم د پاکستان مقتدره حلقې چې دي هغوی دا ادعا کوي چې موږ د امریکایانو او د طالبانو په مذاکره کې د دوی سره کینولو کې رول ادا کړو، مګر دغه رول دوی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکره کې ادا نه کړو. همدغه پالیسي و چې علما یې هم ډډه کوله.
د سیاسي چارو له شنونکو او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره د افغان طالبانو د هغې اقدام په باب مرکه و چې ویلي دي. البته د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي ډیپلومات ویلي چې د دوی حکومت په پاکستان کې جګړه جهاد نه بولي. په دې اړه خپل نظر سره شریکو. وړاندې په یو بل راپور کې به واوري چې په پاکستان کې هغه پریکړه چې باید ټول هغه افغانان چې په دې هیواد کې قانوني اسناد نه لري د روان میلادي میاشتې تر پای له دې هیواد ووزي ډیر افغانان اندېښمن کړي دي. په دې اړه راپور لرو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او سم د منځني ختیځ روان کړکیش ته مخه کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اسرائیل او حماس د جګړې په تړاو د هغه خبرې غلط تعبیر شوې دي. انتونی ګوتریش پرون خبر اعلان ته وویل ځینې تعبیرونه داسې و چې ګواکې دی د حماس بریدونه توجیه کوي. په غزه کې د جګړې له دوام سره هممهاله اسرائیل د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي و چې د همدې خبرو له کبله له دندې استعفا وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې د جګړې له شدت سره هممهاله د اسرائیل او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. ګوتریش وایي د هغه خبرې غلطې تعبیر شوې او هیڅکله یې د حماس وسلوالې ډلې بریدونه توجیه کړي نه دي. هغه پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې دغو تعبیرونو دای بوګنولې دی.
As if I was justifying acts of terror by Hamas.
دا خبره په بشپړ ډول غلطه ده چې ما دې د حماس کوم ترهګریز اقدام توجیه کړی وي. زما دریز د دې خلاف و. د پرونیو خبرو په سر کې ما په ښکاره وویل چې پر اسرائیلو د اکتوبر پر اومه نیټه د حماس ترهګریز او بې ساري اقدامات غندم. هیڅ شی نسی کولی چې د ملکیانو د عمدي وژنې ټپي کولو او برمتنیونې لپاره اقدامات توجیه کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د سه شنبې ورځې په خبرو کې چې امنیت شورا کې درلودې د فلسطین د خلکو پر زیانونو بحث کړی دی. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د فلسطین د خلکو درد او رنځ نشي کولای چې د حماس مرګونی بریدونه توجیه کړي. د ګوتریش لپاره یو څرګندونه مخکې اسرائیل وویل چې دا ډول خبرې او دریزونه د ترهګرۍ توجیه کول دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ایلی کوهن د همدې څرګندونو لکبله له انټونیو ګوتریش سره پلان شویل د کاته لغوه کړل. کوهین د اسرائیل د پاوز له رادیو سره په خبرو کې ویلي هیواد له دې وروسته د ملګرو ملتونو استازو ته ویزې نه ورکوي. له دې لانجو سره هممهاله په غزه کې د اسرائیل بریدونه ډیر شوي او دغلته بشري ناورین هم پراخ شوی دی. غزه په بشپړ ډول د اسرائیل لخوا کلابند ده او هلته د تیلو نشټوالي د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. په غزه کې خواړه اوبه او دارو درمل هم ډیر کم شوي چې ورسره بشري ناورین پراخ شوی. اسرائیل د اکتوبر له ومنې ته راهیسې پر غزې پر لپسې بریدونه پیل کړي چې د غزې د عامې روغتیا وزارت په وینا تر اوسه په کې شپږ زره پنځه سوه تنه وژل شوي دي. د اسرائیل خوا ته بیا د څوارلس سوه کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی او شاوخوا دوه سوه اسرائیلیان حماس وسلوالو له ځان سره غزې ته برمته بیولي دي. د اسرائیل او حماس د جګړې اوربان ته پرلپسې غوښتنو او غزې ته د مرستو لپاره د یو دهلیز د جوړېدو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او برعکس اسرائیل ویلي د حماس تر له منځه وړلو پورې به جګړې ته دوام ورکوي.
د برخه کې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه واوري چې فریده سیال کړې ده.
یو شمیر نړیوالو سیمه ییزو ورځپاڼو له پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري ایستلو او د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته د افغانستان لخوا په ورکړې ماتې او د افغانستان سره پاتړلو ځینو نورو مسایلو لیکنې او راپورونه خپاره کړي دي. د انډیپندنت ورځپاڼې په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې برېټانیا ته د تلو په تمه دي او اوس بیرته له پاکستان څخه افغانستان ته جبري استول کېدو له ګواښ سره مخ دي لیکنه کړې او د برېټانیا حکومت یې د دې افغانانو د کډوالو په پروسه کې پاتیر وڅونو او ګډوډي و تورن کړی دی. ورځپاڼه د محمد زکریا نصری په نوم د یو افغان کیسه کوي چې وایي تر یو کال زیاته موده یې په پاکستان کې د برېټانیا له خوا په یو تمویلوونکي هوټل کې له دې ژمنې سره تیر کړی و چې برېټانیا کې به پناه ورکول کیږي. لیکوال وایي وروسته له هغې چې د برېټانیا حکومت ومنله چې د افغان ته یې په تیر وطنه په تیرو 19 میاشتو کې په دې هوټل کې ځای ورکړی و اوس نوموړی افغانستان ته د بیرته استولو له ګواښ سره مخ دی. د انډیپندنت په وینا دا زکریا ناصری لپاره آن د برېټانیا ویزه هم تایید شوه خو اوس نوموړی ته 14 ورځې وخت ورکړل شوی دی چې د هوټل پرېږدي ځکه نوموړی د برېټانیا د دفاع وزارت په هغو شرایطو برابر نه دی چې برېټانیا ته یې د خپلو افغان همکارانو د لیږد لپاره لري. پاکستاني دنیش ورځپاڼې بیا د دې هیواد د اطلاعاتو له وزیر مرتضی سولنګي سره د افغان ژورنالستانو د یوې ډلې د لیدنې خبر ورکړی دی. په کومه لیدنه کې چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ژمنه کړې چې افغان ژورنالستانو ته د ویزو ورکولو په برخه کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره اړیکه ونیسي. دا مهال ګڼ هغه افغان ژورنالستان هم د پاکستان څخه د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کاري شرایطو د سختېدو د طالبانو د نورو محدودیتونو له کبله پاکستان ته کډه شوي او له هغه ځایه نور هیوادونو ته د تلو په تمه دي. بلې پاکستاني ورځپاڼې ټریبیون خپله سرلیکنه د افغانستان او پاکستان د کرکټ تیرې هغې لوبې ته ځانګړې کړې چې پکې د پاکستان ماتې په پاکستان او افغانستان کې پراخ عکس العملونه راوپارول. ورځپاڼې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان لخوا د پاکستان ماتول د دې هیواد لپاره شلا د مخې یې په دې لوبو کې هند او استرالیا ته لوبې بایللې وې درېیمه پرلپسې ماتې بللې ده. دا لیکوال په باور درې وړه لوبو کې مخالف لوبډلې نه یوازې پاکستان کم راوست بلکې د دې احتمال هم شته چې د کرکټ د نړیوال جام څخه وایستل شي او سیمی فاینل ته لار ونه مومي. ورځپاڼه زیاتوي سیمی فاینل ته د پاکستان د وتلو چانس د افغانستان لخوا له وروستۍ ماتې سره زیات رقم شوی ځکه چې د پاکستان راتلونکي لوبې د جنوبي افریقا، نیوزیلینډ او انګلینډ په څیر د نړۍ د کرکټ له پیاوړو لوبډلو سره دي. بلې پاکستاني ورځپاڼې د نیوز بیا د پاکستان په وړاندې په کرکټ کې د افغانستان له بریا وروسته په افغانستان کې په ځانګړې توګه پلازمېنه کابل د افغانانو د خوښۍ او جشنونه یاد کړي دي. ورځپاڼې په همدې لیکنه کې د پاکستان د حکومت هغې پرېکړې ته هم اشاره کړې ده چې وایي څه باندې 1.5 میلیون هغه افغان کډوال له خپل هېواده باسي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
لکه څنګه چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب واورېدل. همدې موضوع ته مخه کوو. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په دې هېواد کې د ټولو غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لپاره پاکستان ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. د راپورونو له مخې دا مرکزونه د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې جوړ شوي او ویل شوي چې د پولیسو له لوري نیول کېدونکي غیر قانوني افغان کډوال به له نیولو وروسته دغه مرکزونو ته انتقالیږي او وروسته به افغانستان ته استول کېږي. پاکستان په خپله خوښه له دې هېواد د وتلو لپاره افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې باید دا هېواد پرېږدي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو څه د پاسه 1.5 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو د ورکړل شوي یو میاشتنی مهلت یوازې شپږ ورځې پاتې، پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو استولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې ځانګړي مرکزونه جوړ شوي. پاکستانی رسنیو د دغه هیواد یو شمیر چارواکو په حواله ویلي چې د مرکزونه د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې جوړ شوي. په راپورونو کې راغلي چې په پنجاب او سند ایالتونو کې نیول کېدونکي افغانان به د راولپنډۍ او کراچۍ په ښارونو کې جوړې شویو مرکزونو ته انتقالیږي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کېږي. د دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې چې له نورو ایالتونو ډیر افغانان پکې ژوند کوي او ډیورن کرښې ته نږدې پروت دی، دوه مرکزونه او په بلوچستان کې درې ځانګړي مرکزونه جوړ شوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې پلان لمخې سیمه ییز پولیسو او مسؤلینو ته واک ورکړل شوی چې ټول غیر قانوني کډوال له نیولو وروسته همدې مرکزونو ته انتقال کړي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کیږي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.3 میلیونه هغه افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي له یادې نیټې وروسته به دوی د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد ځانګړي عملیات پیل کړي. اوس چې دا مهلت پای ته رسیدونکی دی، یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته دې هېواد ته تللي وایي که خپل هېواد ته واستول شي له ګڼو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره به مخ شي. د پنجاب په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال سرفراز احمدزی ازادي راډیو ته وویل
کوم ضرب الاجل چې د پاکستان دولت افغان مهاجرینو ته کلی هغه مخ پر نږدې کېده دی، نو واخن چې دی د ټولو افغانانو اندېښنې راپارولې او ایران پاتې چې څه وکړي. ډیری هغه افغانان چې افغانستان کې خطر حس کوه هغه ټول اکثریت یا پاکستان ته راغلي او یا هم ایران ته تللي دي. نو زموږ غوښتنه د پاکستان له دولت څخه دا ده چې په دې کوم ضرب الاجل چې ټاکلی په دې کې تجدید نظر وکړي او پرې نږدي چې هغه افغانان چې خطر حس کوي هغوی بېرته افغانستان ته ولیږي.
دا د هیواد په پلازمین اسلام آباد کې یو بلې میشتې افغاني کډوالې زرمینی وویل چې له تیر نږدې یو کال راهیسې د خپل کیس د تعقیب لپاره پاکستان ته کډواله شوې خو د پاکستان وروستۍ پریکړې سخته اندېښمنه کړې.
مونږ نه دلته په امن سره ژوند تیرولی شو او نه په افغانستان کې مونږ لپاره امنیت دی چې هلته ژوند تیر کړو. پاکستان پولیس چې دی هره ورځ کور په کور ګوري او افغان پسې دی چې که چیرې وي هغې جیل ته وړي یا وایي چې بېرته ورشه خپل کانتري افغانستان. او ډېر بد حالت راغلی دی په پاکستان کې.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړو ادارو او تر خوای د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې خو ښکاري چې لا دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان د پریکړه ناسمه بللې ویلې دي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي. خو په عین حال کې د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې چې د تورخم سره نږدې پرته ده د افغان کډوالو لپاره د موقتي کمپ د جوړېدو چارې هم پیل کړې دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو ټول کډمنو اړین کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه دا چې په دې څو ورځو کې زه تللم د واشیر غرنۍ سیمه یا کومه سیمه کې چې ډېر زیات کوچیان دغه سیمه ته زه تللم، باور دې وسه چې دغه کوچیان او هغه کسان څاروي لرونکي کسان یا هغه مالداران کسان چې مالونه لري ډېر زیات د ستونزې کې وایي او داسې ژوند دی. باور دې وسه چې سړی فکر تاخي ځکه چې یو د مالونه یا د څاروي لپاره اوبه نشته او بل وچکلي هلمند واشیر ولسوالۍ چې دا ډېره ځپلې ده په خپل پرتله باندې. نو بس دوی اریان دي چې وسته ډول خپل مالونه د چې دې د ټولو غاړې ته ولیدلې دي او دې ته ورختا دي څه ډول یې ورځې څه ډول بیا تر کال کې دا چې جمعې هم را روان دی جواري هغوی دپاره نسته کړی وي هم پخې یا پروړونه چې دی د هغو دپاره نسته. نو د ډېری کسانو دا غوښتنه وه چې باید حکومت ودوی ته پاملرنه وکړي. ډېره زیاته مننه. ژوندي اوس.
السلام علیکم. ما دې کرکټ مبارک ټول افغانستان ملت ته وایم او بل چې موږ باید هر ډګر کې کامیاب او سرلوړي اوسو او یو خواهش مله اسلامي امارت چې دا چې مقصد د افغانستان ملي بیرغ بېرته توړند کړي دا تنای دی په کپنو باندې نه کیږي. او بل مې دا خواهش ده چې تنا کرکټ نه ده موږ باید تعلیم په حصه کې هم دغسې پیشرفت ولرو. هر څه نور دنیا ګوره ټانګونه تیاری پوشکان مزایل هر څه جوړوي موږ هېڅ شی نه لرو. موږ هر څه په خرید یو. باید موږ مکتبونه جوړ شي زموږ مکتبونه شروع شي دا زموږ خوندې ډاکټران شي زموږ مریضان نه باید خارج ملکو ته ولاړ شي. دا مې هیله ده او دا مې خواهش ده. خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو